السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته راغلاست ویم. نن جمعه د 14 کال د جدي مرغومي 9 د 2040 کال د جنوري 19 پیل په خبرونو باندې کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی. جزئیات وړاندې په پروګرام کې اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیا د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په خپله اکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي یې کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به یې ترڅنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویلچیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلي وو. د نیوزیلینډ، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه یې مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لویه پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغو تمریناتو ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی به په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پرتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونو ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به د دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ائتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د سوری د اپوزیسیون ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي دغه هیواد د لویدیز په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د یو ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او د خبرونو لپاره په تفصیل ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه د غبرګونونو په دوام. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیله ده چې د پاکستان او ایران وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو این جی پی په یو نوی راپور کې راغلی چې په تیر 2023 کال کې د کارګرو ماشومان شمیر په افغانستان کې یو څه کم و. دا رپورټ هم تاسو ته خبرو چې په کابل کې د پاسپورت ریاست شاوخوا د زرګونه خلکو ټولېدو بې نظمۍ او ګډوډۍ رامنځته کړي. ځینې خلک وایي چې طالب امنیتي ځواکونه له دوی سره ښه چلند نه کوي.
بزرگونو خلق رغیلی پاسپورت ریاست دروازه تا ولار دی دای خشپی تیروی او سیستم گرد ورده معلوم نده سرنوشت معلوم نده گرنه گونه دیده زیاده بگاه هم زخمیان دلتا خلق دلتا خولندشی و
دل ویدیوز و مدبات و تبصری به هم واورو.
گاردین رسپانی تردی سر لیکلندی لیکن اخبره کرده بلوچستان چر تره اولید ایران و پاکستان ده بریدونو هدف ده.
او په کندهار کې د کوچیانو له ستونزمن ژوند مخبرو.
گزار هم دای سخته ده دا خدای که دیالوونی جای پیدا کوای خیمی نلرو سپینگی دی خواره نمو دی کسان ده سسار یخ داشت داشت که بعد هم کار جیر ترخته.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
هم کراغ لای رازو. اول مطلب ته روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو هیله مند دی چې دیو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حمله په افغانستان کې بر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسو د راپور له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړې او ادعا یې وکړه چې د تراګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی دی. تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاوره کې دیتا ورته حمله کړی و. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې، چین او ترکیې له ایران او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستی کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون پنجشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله مند دی چې د ایران او پاکستان متقابل حملې د مسکو فارمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي. د هغه په وینا چین، پاکستان او ایران د دې فارمټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي. روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب ګڼې غونډې جوړې کړې دي. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه له ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. لاوروف ویلي چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شیبې لپاره هم لرې نه و او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولی سي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي. پاکستان په یوه ځوابي اقدام کې د پنجشنبې سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حملې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حملې د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د ترورستانو پر پټنځایونو کړي دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان و بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي. دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپاهي پاسداران تیره سه شنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستاني چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول. ایران ویلي چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړي دي. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پردې کړکیچ اندېښنه ښوولې ده. دغه وزارت ویلي هیله مند دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي. په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی. مایو نینګ ویلي د چین لوري هیلمن دی چې دواړه لوري لزغم کار واخلي او د کړکیچ ل زیاتولو ډاډه وکړي. اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو ویلي چې په پاکستان، عراق، ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي، ځکه د هغه په وینا دا حملې د هیوادونو پر حاکمیت او ځمکني بشپړتیا تیری دی او پر سیمه بې ثباتوونکي اغیز لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولاړ سوي کړکیچ اندېښنه ښولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په 2023 کال کې یو څه کم و او د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبتا ښه و. د په داسال کې د پاونسن کې خلک د بیکاری له لوړی ساتي شکایت لري او ځینی کورنۍ وایي د بیوزلۍ له کبله مجبور شوي په خپل ماشومانو درانه کارونه وکړي. د غیداري پروند د طالبانو د واکمنۍ د تیر دوه کلونو بهیر ته په یو مفصل ریپورت کې کتنه کړي. په راپور کې پاونسن کې پر خزو انجونو محدودیتونو او ناوړه بشري وضعیت ته هم اشاره شوې. په همدال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی هڅه کوي په روان 2023 کال کې د کارموندنې په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي.
د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په راپور کې چې د تیرو دوو کلونو جاج پکې اخیستل شوی د طالبانو د حاکمیت بیلابیلو مسایلو ته کتنه شوې ده. د دغه مفصل راپور عنوان دی د دوو کلونو ارزونه د افغانستان په اقتصاد، کورونایو او د استخدام په متقابلو څانګو کې بدلونونه. د دغه راپور په یو برخه کې د کارموندنې شرایطو ته کتنه شوی او راغلی چې تیر میلادي کال په کورونایو کې د بالغو کسانو د کار شرایط یو څه بهتره شوي وو او په ماشومانو د کارونو اندازه هم یو څه کمه شوې ده. دغه راپور وایي په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د کورونایو د بالغو کسانو کاري شرایط همغه 1.3% وو، خو په 2023 میلادي کال کې دغه فیصدي 3.3% ته زیاته سوه. د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام په راپور کې ویل سوي چې په 2023 میلادي کال کې په ماشومانو د کار اندازه یو څه کم سوه چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 8% و، خو په 2023 میلادي کال کې 6% ته راټیټ سوه. د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په خپل ایکس شبکه کې له دې راپور سره جوخت ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې خلکو د روان وضعیت په باب پکې خبرې کړې دي.
همزمانه کې دولت افغانستان تغییر کرد،
کله چې په افغانستان کې دولت بدل شو له بده مرخه یواځینی قشر چې زیانمن شو ښځې دي. ښځې حق نه لري په پوهنتون او ښوونځیو کې زده کړې وکړي. په ټوله کې ښځې یوازې په صحي برخه کې نه، په ټولو برخو کې ضروري دي.
په داس حال کې چې د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې کاري فرصتونه یو څه شو، خو زیاتو کسانو او سازمانونو ویلي چې د بیکاری اندازه لوړه ده، ګرانی زیاته سوي او ګڼ کسان مجبور سوي چې په کار روزګار پسې نورو هیوادونو ته مخه کړي. د بدخشان اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې درس وایه، خو اوس له دوو کلونو په راغستان ولسوالۍ کې درانه کارونه کوي.
روزګار خراب بود او من نمیاد.
روزګار خراب او یو دوه کال کیږي چې دلته کار کوم، ستونزې زیاتې دي ونت باندې دم شو ونځي وایم. روزګار خراب سو دلته راغلم خپل روزګار چلوم.
د بدخشان بل اوسیدونکو 15 کلن محمد رامین هم لورته برخلیک سره مخامخ دی.
د میاشتې 15,000 یا 8,000 افغانۍ کورنۍ ته ګټم، دا پیسې مونه بسیږي. په دې وطن کې بیکاري او بېوزلي زیاته ده، دلته راغلم په کار بوخت سوم.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د زیانګالو کسانو لپاره د نقدي مرستو لړۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امسال به خانواده های آسیب پذیر و د یقین کومکای نه
سش کال جنگل کورنیو او کروندګرو تمالی مرسته لدی جمله بلای وز نقدی مرستی او د کار په بدل کې د پیسو پروژې باندې کوم تر څو د هغه لسنوي کوچ وکړای سی خپل اساسي اړتیاوی پوره کړي او خپل کرنیز سرچینې لکه د اوبو لګول سیستمونه بیا احیا کړي
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 900,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ویل سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار منع کولو هم په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناده افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي چې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست ته د آفلاین یا کاغذي عریضې له مخې د پاسپورت د غوښتنې لپاره تللي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ټکول شوي. هغوی چې په لیکه کې د نوبت د نیولو په هدف نیمه شپه د پاسپورت ریاست مخ ته تللي په دې پروسه کې له بې نظمۍ هم شکایت لري. د پاسپورت ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د تېرې چهارشنبې په ورځ د آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکو اخیستلو بهیر پیل کړ او زیاته کړه چې هره اونۍ یوازې د پنجشنبې په ورځ به د غوښتونکو کاغذي عریضې مني. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د دروازې مخې ته د پاسپورت غوښتونکو له بې نظمیو او زرګونو ستونزو ډکه سړه شپه تېره کړې ده. یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې له شپې راهیسې د پاسپورت ریاست ته د آفلاین غوښتنلیک د اخیستو لپاره تللي وو، خو د طالبانو لخوا ورسره بد چلند شوی او وهل شوي دي. یو له دغو غوښتونکو څخه د کابل اوسیدونکی زیارمل دی چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بیروزګارۍ او د خپلې مور د درملنې له امله غواړي د پاسپورت غوښتنه ورکړي خو تش لاس بیرته راستون شوی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پله پسې درې ورځې پاسپورت ریاست ته جوش په یال د تیرو، نو سهار بیرته دروازې څخه شړل کیږو، نو په زرګونو خلک راغلي پاسپورت ریاست دروازې ته ولاړ دي، دا یې خشپې تیروي او سیستم ګډ وډ دی، معلوم نه دی سرنوشت، معلوم نه دی. نو ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلک خولاندې شوي وو.
دای وای چې د اتو میاشتو راهیسې یې د پاسپورت غوښتنه کړې، خو د ډیرو خلکو د غوښتنو له امله نه توانیږي چې پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار د دشت برچی یو تن اوسیدونکی رضا بخش چې د چهارشنبې په شپه پاسپورت د غوښتلو لپاره د پاسپورت ریاست ته ورغلی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل شوی دی.
درې بجې د شپې تللی وم، ښځو ته یې ډېر لږ دوکان ورکړ او نور یې وتړل، ټول یې ووهل او وشړل. کاش چې یوازې اقتصادي ستونزې وای، اوس خو نجونې ټولوي او بیا یې سر او ناموس هم په خطر کې دی، ستونزې ډېرې دي.
رضا بخش وایي چې زرګونه کسان د پاسپورت دفتر مخې ته کتار وهلی خو وار یې نه رارسېږي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د پاسپورت عمومي ریاست مخې ته د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو د راټولېدو ویډیوګانې خپرې کړې چې ښیي دوی د شپې ناوخته پرته له هېڅ امکاناتو د خپل وار د رسېدو په تمه دي. د دغه وضعیت او د خلکو د ستونزو او ادعاو په تړاو مو په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاسپورټونو د اخیستو آفلاین یا د کاغذي غوښتنلیکونو د منلو بهیر پیل کړ. د پاسپورت لپاره د آفلاین غوښتونکو د اخیستو د پروسې د پیل په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي دفتر له اعلان وروسته سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره عریضې یا غوښتنلیک وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیویي کلپ کې چې د وزارت په ایکس پاڼه کې خپور شوی و ویلي چې د پاسپورټونو آنلاین ویش بهیر نه یو کال تیر شوی خو لا هم پاسپورټونه اړو غوښتونکو ته نه دي رسیدلي. هغه دا هم وویل چې د پاسپورت غوښتونکو آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکونه به په راتلونکو اونیو کې د پنجشنبې په ورځ اخیستل کیږي. ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې شوې، خو په تیرو دو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول شوی دی. د پاسپورټونو ډیری غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر ډیره د بیکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو ناروغانو د درملنې له امله د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځي.
خبرونو ور آخوا.
اوس هم ورزول احمد شیبره د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې اورو.
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟ ورځپاڼه لیکي بلوچستان په دریو هیوادونو کې ویشل شوی دی، په افغانستان، ایران او پاکستان کې، او له اوږدې مودې راهیسې د دې سیمې ګڼ خلک د پاکستان پر ضد مقاومت کوي. ګارډین بیا د روانې اونۍ بریدونو ته اشاره کوي چې سې شنبې ایران د پاکستان دننه په بلوچستان کې د پنجګور او سابسکو سیمې وویشتې، چې په ځواب کې پرون پاکستان د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ساروان سیمه په نښه کړه. بلوچستان د پاکستان د خاورې 40% جوړوي او د دغه هیواد تر ټولو لوی ایالت دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام په وخت په اسلام آباد کې کله ناکله چارواکو افغان حکومت تورناوه چې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. کابل هغه وخت دا تورونه ردول. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان له تاسیس یو کال وروسته په 1948 کال کې بلوچستان له پاکستان سره یو ځای شو، خو بلوچانو په 50، 60 او 70 میلادي کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسله راخیستې ده. ورځپاڼه بیا لیکي چې له 2003 کال را په دیخوا دا مقاومت خشتلی شوی دی. له لویدیځه بله خپرېدونکې خپرونې ایشیا نیوز هم د بلوچستان په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې داسې اندېښنې شته چې دا کړکیچ په سیمه کې پراخ نشي. خپرونه وړاندې چین ته اشاره کوي چې په بلوچستان کې ګټې دي، هلته پانګونه کوي او د بلوچستان زیرمو ته سترګې دي. ایشیا نیوز لیکي چې له همدې امله د تهران او اسلام آباد ترمنځ تر کړکیچ وروسته پیکینګ دستي د منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د ایران په ځواب کې د پاکستان تر برید وروسته په خبري غونډه کې وویل چې چین هیله مند دی چې دواړه لوري دي له زغمه کار واخلي، هڅه دې وکړي چې دا کړکیچ پسې زیات نشي. ایشیا نیوز د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکلي دي چې د بلوچستان قبایلي مشرانو هر وخت په ګوادر کې د چین له پانګونې سره مخالفت کړی دی. په ګوادر بندر کې د چین پانګونه د کمربند او لارې د پروژې برخه ده چې د چین له شینجیانګ څخه شروع کیږي او د بلوچستان تر سواحلو رسیږي. چین ویلي دي چې له دې پروژې سره به افغانستان هم وصل شي. د ایشیا نیوز په باور د بلوچستان خلک په دې پروژه کې خپله ګټه نه ویني او داسې ګومان کوي چې پیکینګ له اسلام آباد سره لاس یو کړی دی او د بلوچانو زیرمو ته اړولی دی.
مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته غوږ نیولی دی. اوس به ورشو کندهار ته. په کندهار کې میشت کوچیان د وچکالۍ له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د وروستیو وچکالۍ له امله د مالدارۍ زیاته برخه تلف شوې او اوس د خپلو کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولی. کوچیان وایي ژمی ته اندېښمن دي او څړځایونه د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او ګڼې نورې ستونزې هم لري چې له امله یې ورځ تر بلې ژوند سختېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اصل خو موږ دا نه معلوم ته وو په زمه کندهار ته راځو په دوبه
د شادي خان په نوم دی کوچی د کندهار په دامان ولسوالۍ کې اړولې دي. دی وایي ژوند یې پر مالداری ولاړ و، خو وچکالۍ هر څه ترې واخیستل او اوس د ژمي د سړې څپې لپاره د لګښتونو پوره کولو ته اندېښمن دی. شادي خان وایي د څړځایونو د نشتون له امله ورپاته رمه هم نسي ساتلی او اړ دی چې نور مالداری ختم کړي.
نه دی مال سیب لرو، نه دی ځان سیب لرو. د وچکالۍ لاسه نن په فصل کې څوک پرېږدي نه سی په وډ واخو، یو ظالم یې وخوري. بل ګزارم ډېره سخته ده. په دښته کې شی نشته. خالي زما ورور مال و خرڅ کړه، هغه پې وخوره، مال خرڅ کړه پې وخوره، نیمه یې پې خورو، نیمه یې پې بس. ګزارم دای سخته ده. خدای که دې اړونه جای پیدا کوي، خیمې نه لرو. سپینګیری خواره نه دې کسند ته ساره یخ داسې داسې کی خو به موږ کړي وهلې چې موږ باړول آ دشت کوله باتې دي په خو داسې کی ځای نه سیمه واړو یا مال کرای سار کو. مالا مو کار ډیر ترخته.
کندهار د هیواد له هغو ولایتونو دی چې کوچان پکښې د ژمي یخ موسم او د کال نیمه برخه دلته تیروي. کندهار کې یو شمیر نور کوچان هم وایي چې د وچکالۍ وراخوا څړ ځایونه د څښاک پاکې اوبه روغتیایي مراکز ښوونځي او د ژوند نورې اسانتیاوې هم نه لري چې له امله یې ورځ تر بلې ژوند سختېږي.
معنوم خسادار وچکالی دا پرولا نستا دانی نستا اتی غلی نستا دا غنی سانانی اتی طول غوال خودی کلی مالو نبم مالو و مغ بم غلی بم ارزانه وی دانی بم ارزانه وی و سر شد پو بای اخلو که دا باختی ایخ باقی نمائی نمائی رو پیتی.
معنوم ارمان شاده گوره خلقم پنځکو کې نه پریدي توایاو زما را روان ده حیوانان نه سم مړولی تر اوسه هم تېره ده څه چنګو نه خیمېن څه چې خیمه نه لرو شی نه لرو په ډوډۍ نه یې ماړو اتې نو څه رقم وکړو.
په عینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د قومونو او سرحدونو چارو ریاست مسؤولان د کوچانو ستونزې مني او د حل ژمنه یې کوي. د قومونو او سرحدونو چارو رئیس اجي ملاغاجان سالم وایي څه موده وړاندې یو شمېر مرستندوی موسسو د کوچانو سره ځانګړي مرستې کولې خو اوس د هغوی ټوله توجه کډوالو ته ده او دوی هڅه کوي چې د کوچانو لپاره مرستې را جلب کړي.
چې کوچانو خو چې کوم وچکالي ده دا خو د الله د طرفه څخه ده او موږ هم په دې قانې یو چې دی رمې او شیان تباه سوي دي. خو الحمدلله اسلامي امارت انشاءالله په دې کوشش کې دي چې کوچان ته هم څړځوینه ور پیدا کړي هم یې ستونزې ور حل کړي هم کومک و مرسته ورسره وکړي. پخوا په فروش کال کې د کارو موسسې په نامه یوه موسسه وه هغه د کوچانو دپاره یو څه کار او شی کوي خو اوس بیا دغه د مهاجرینو کوم مشکلات غمیزه چې راله او اسلامي امارات هم موسسات هم ټوله په دې اخته دي نو دغه شی زموږ سره یو څه یېر دی خو بیا هم انشاءالله توجه مو ورته سته.
د تېر جمهوري حکومت پر مهال کوچانو ځان ته مستقل ریاست درلودی چې د طالبانو د اوسني حکومت لخوا د قومونو او سرحدونو د ریاست سره مدغم سو. په هیواد کې د نورو ستونزو سربیره یو شمېر کوچان آن هویت پاڼې هم نه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه کوم چې د ازادي راډیو دغه پروګرام ته غوږ یاست او سم تاسو پیغامونه
ستاسو له پیغامونو.
نوم یې سهیل افغان دی او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي. کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بېچارهګان درګرده بې وظیفو کېږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معارف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 او څو کسان دي دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل تشکیل یې کم کړ او دوی ته دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي بانه غوندې ورته جوړه شي. بېکاري زیاته شوې ده او بل وچکالي دا بارانونه نه کېږي. خلک د ستونزو مشکلاتو سره ډېر سخت لاس او ګریوان دي. بې حد او بې اندازې مشکلات زیات دي د خلکو. بالکل نشته مزدوري نشته دی نو اوس دوکانداران هم شکایتونه دا کوي چې څوک راځي او سودا تینه نه کوي. نو اوس چې مثلا موږ بیکار یو دوکاندار ته لاړ شو پیسې نه وي سودا به په څه وکړي. کاروبار نشته دی چې کاروبار نه وي پیسې د کوم نه کېږي. خلک ډېر زیات د مشکلاتو سره مخ دي. بل هغه موسسات چې هغوی به کومکونه کول هغوی هم اوس کومکونه نه کوي او لکه دغه WFP دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلتی ورسره او یا مثلا واسطه ولري هغوی ته کارونه پیدا کوي کومک ورسره خلک کوي او چې څوک واسطه ونه لري هغوی سره بېخي نه څوک کومک کوي نه ورسره همکاري کوي.
السلام علیکم. آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې دا وس کارونه نسته ورور وظیفه نسته دند نسته بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نسته د بلې خوا بیکاری د ورور د بلې خوا ستړیاوي دی او ګولانه پیدا کیږي او دی د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې دا سبب په کاروبار په یو ډوډۍ یو ګولا ډوډۍ په څیر ورور اړین چې د کومې خوا یې کو ورسې ځان ورسره سوته چې موږ په فلسکې شامل کړو ورور ایوا پلا را تا وای تا چیر جنگی دل د چاندوال سج کڑی ج دا ټول خو جات نه کوي نه جنگ دل بس دا غ دی وای مور ګورو ته ا ما شم لکڑی دی ټول پکشی ج ورور تر دی ما سیوا بل څوک نست پکشی کی بس دا غ دی ج نو یو کار کې سب جرات پیدا کی ټول ځوانان ډاډ ورور د افغانستان وو تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وجه مهدا وسا دی خو بیا ناری راتوی کالداري بنج کی اخوا افغانی رات پورته کړی ده
ستاسی پیغام ستاسی نظر.